ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ਕਦਰ ਮਨੋਰੇ ਦੁੰਖੋ ਸਟੜੀ ਮਸੇ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਵਾ ਯਾ ਵਸਤਾ ਖਬਰੀ ਖਬਰਵਨਾ ਦਾ ਸਤਸੂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਯੂਜ਼ਾ ਕੁਲਸੁਮ ਕਾਕਰ
ਅਵਜ਼ੋ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਰਾਮ
ਦ ਸ਼ੰਬੇ ਯਾ ਖਾਲੀ ਵਰਜ਼ਾ ਕਾਲ ਦੇ 2013 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਿਆਸ਼ਤੀ ਯੋ ਕਮ ਦੇਰ ਸਮਨੇ ਚਲਾ پاکستان کی دا وقت ماشام 6 بجے دی افغانستان کی دا مازیگر 5 نیمی او دلتا واشنگٹن ڈی سی کی در وزی 8 بجے سوی دی خبرونه کی را سره ملګری او سیږي تاسو لپاره په مهمو موضوعګانو تفصیلی خبرونه لرو خو اول درته وړاندې کوو د نن ورځې سټکی
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر الحمدلله موهب ولیدی د طالبانو سره امن غواړي خو ولیدی هغه طالبان چې امن نه غواړي د هغې پر ضد به طاقت استعمالوي
اما سوله بل هغوی سره کوو چې سولې ته قلبن اماده وي څوک چې جنګ غواړي افغانان وژني د پردیو د ګټو لپاره افغانستان ورانوي یا نظام ته ګواښ پیښوي په ټول طاقت به یې مخه نیسو
امریکا سپینماړی وایي چې صدر ډونلډ ټرمپ افغانستان سره د امریکایي فوجیانو د ویستو حکم نه دی کړی او نه یې هم د خپلو فوجیانو د شمیرې کمولو سره اراده ښکاره کړې
او د پاکستان استخباراتي ادارې اف ای ای سپریم کورټ ته سفارش کړې ده چې د ثبوتونو د نشټوالي له کبله د 1990 په لسیزه کې په استخباراتي اداره آی سای باندې پوزی سیاستمدارانو ته د پیسو ورکولو د ترونو مقدمه دی خارج کی
اوز د خبرونو تفصيلات
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محبوی د هغه طالبانو سره د سولې کولو لپاره تیار دي څوک چې په افغانستان کې امن او جوړجاړي ته آماده وي خو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد ویلي له دې وروسته به د جګړې حالت بدلیږي او د ملي اردو ځواکونه به ځان د دفاعي حالت نه روباسي او د وسلوالو مخالفینو په پټو مرکزونو باندې به بریدونه کوي د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د معرفي کولو یوې دستوري ته د بنا په وخت ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب ویلي د حکومت اولنۍ ترجیح په ملک د خلکو وژنې او درول او امن راوستل دي خو نوموړي زیاته کړې کو څوک ملک رانول غواړي او افغانان وژني د هغې پر ضد په طاقت استعمالوي د ملي امنیت شورا مشر دا خبرې په داسې حال کړي چې د افغانستان د 2 لسیزو راهیسې روان جنګ ختمولو لپاره په نړیواله او سیمه ییزه کچه باندې کوششونه تیز شوي دي او د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو ورځو کې د افغان او سیمه ییز ملکونو د مشرانو ترڅنګ په قطر کې د طالب مشرانو سره هم لیدل کتل کړي دي دا په داسې حال چې په افغانستان کې په یو غټه برخه باندې اوس هم طالبان کنټرول لري
د امریکا سپینماړی وایي چې صدر ډونلډ ټرمپ افغانستان سره د امریکایي فوجیانو وستلو حکم نه دی کړی او نه د خپلو فوجیانو د شمیرې کمولو سره اراده ښکاره کړې ده تیرونه امریکایي چارواکو د نوم نشدلو په شرط میډیا ته ویلي وو چې صدر ټرمپ په حکم پنټاګون په افغانستان کې موجود 14000 امریکایي ځواکونو کې 2000 فوجیان راوباسي امریکا د ملي امنیت شورا وایاند د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې صدر ټرمپ د افغانستان سره امریکایي ځواکونو دراوستلو سره اراده نه د ښکارا کړي او نه د دفاع وزارت ته حکم کړي چې د افغانستان سره امریکایي فوجیانو راوستلو په پلان باندې کار پیل کړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال اسکات میلر هم د اتوار په ورځ ویلي وو چې هغه ته د افغانستان کې فوج یو شمیره کې بدلون په حق له سه حکم نه دی ورکړل شوی
د پاکستان پلټنه کوونکې وفاقي اداره اف ای ای ادارې اف ای ای سپریم کورټ ته سفارش کړې ده چې د عمر اصغر خان د مقدمه د عمل کولو په حق لا چې کومه مقدمه ده په هغه کې تر اوسه پورې دوی ته شهادتونه نه دي ترلاسه شوي او سپریم کورټ ته سفارش کړل دي چې دغه مقدمه دی بند کی اف ای ای په خپل ریپورت کې سپریم کورټ ته ویلي دي چې دغه مقدمه 25 کاله زړه ده او د دې لوجې د متعلقه بانکونو تفصيلات دا وخت موجود نه دي په کال 1996 کې عمر اصغر خان د بشري حقوقو یو پټیشن یا خواص په سپریم کورټ کې جمع کړو چې پکې یې د ملک په استخباراتي اداره آی ایس آی باندې تور لګولیو چې د نوی پالیسی د کې د پیپلز ګوند خلاف نورو سیاسي ګوندونو ته پیسې ورکړې وي.
د پاکستان فوج مشر 22 نور ترهګرو ته بدر د خزولو منځوري ورکړې ده. فوج وایي د ترهګر په یو سل شپږ او یا کسان وژلې چې پکې نونس فوجیان هم شامل دي. په پاکستان کې جوړ فوجي عدالتونه مودا په شپږم جنوري پای ته رسي. د فوجي عدالتونه په شپږم دسمبر 2014 کال پېښور کې په آرمي پبلک سکول برید وروسته جوړ کړی شوی و. زیاتره څېړونکي او بشري حقوقو سازمانونه تور لګوي چې په دغه فوجي محکمو کې ټولې قضیې چارې په پټه ترسره کیږي او اسوازیه نه دی چې دا تورونه خلکو ته په کې د ځان سپینولو موقع ترلاسه کیږي او کنه. خو فوز وایي چې په فوزي عدالتونو کې هر تورن تن ته د ځان سپینولو موقع ورکول کیږي. د پاکستان بلوچستان ایالت سرشار کوټه کې د ډاکټرانو احتجاج په نهم ورځ لیا هم دوام لري چې له وجې عام ولس ډېر مشکلات سره مخ شوی. نور تفصيلات په دې راپور کې.
دوی اونۍ تیرې سوې خو له کوټې تښتول سوې د اعصابو معالج ابراهیم خلیل موندنه سو. د ابراهیم خلیل د اغوا په خلاف په کوټه کې د ډاکټرانو تنظیمونو احتجاج د دوه اونۍ څخه دوام لري. د ډاکټرانو د اتحادیې د کمیټې مشر ډاکټر ظاهر خان مندوخیل ډیوه ته وویل چې د ورک ډاکټر په اړه ورته یو کیسه معلومات هم نه دي ورکړل سوي. ډاکټر ابراهیم خلیل د دسمبر پر 14 نیټه د کوټې و شاباس ټاون ته نږدې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول سوی. د مندوخیل په وینا په ورک ډاکټر پسې د هغه کورنۍ او ټول ډاکټر ملګري نه یوازې خفه دي بلکې اوس خپل ځانونه هم خوندي نه بولي. د روان احتجاج له کبله د کوټې د سرکاري روغتونونو او پی ډیز مکمل بندې دي او ډاکټران په شخصي روغتونونو کې د غرمې له 3 بجو څخه تر 5 بجو پورې پر احتجاج وي. د بلوچستان ایالت د روغتیا د محکمې دویم مرستیال ولی بړیز ډیوه ته وویل چې د ورک ډاکټر د موندلو هڅې روانې دي. د ډاکټرانو د اتحادیې په وینا په کال 2013 کې په بلوچستان کې 30 ته نږدې ډاکټران تښتول سوي او وروسته د پیسو په ورکولو راخوشي کړل سوي دي. ډاکټرانو ویلي که یو ورک ملګری ژر ونه موندل سي دوی به د احتجاج لړۍ وغځوي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوا سوشل میډیا پتا دا @VOA ډیوا.
د مصر چارواکو وایي چې امنیتي ځواکونو په شمالي سینایي او غزا کې په یو ځای درې بیلابیل عملیاتو کې 30 مشکوک وسلوال وژلي دي. نور تفصيلات تر باب محمود علي پر راپور کې.
یو ورځ وړاندې د غزا سره نږدې په یو بس کې د بم حمله په ترڅ کې د ویتنام درې سیلګری او د دوی مصري ګاید وژل شوی وو. د مصر د کورنیو چارو وزارت دا وضاحت نه دی کړی چې ګنې وژل شوي مشکوک وسلوال د سیلګرو په بس حمله سره تړلی وو. دا بس د میریوتیا د سیمې نه تیرېدو چې په کې 14 وشوه. دا کورنۍ بم د بس په دیوالونو کې پټ کړل شوی وو. یو عیني شاهد علي فکری د پیښې په حق لوای دی خپله دغه وخت د علاقې نه تیرېدو. زه په یو وړوکي بس کې د کار نه بیرته کور ته را روان وم چې په دغه وخت یو زورور اواز وشو. زمون خیال و چې یو ګاډی د پل نه پریوتې دی. بیا وروسته مونږ ولیدل چې خلکو او ټیکسي ډرایورانو منډې وهلې او ویل یې چې په بس کې 14 وشوه. په ژوبل شوي کسانو کې 10 د ویتنام سیلګري او یو مصري ډرایور هم شامل دي. په بس کې دغه وخت ټول 14 د ویتنام سیلګري ناست وو. په تېرو 2 کالو کې دا ړومبی ځل وو چې خارجي سیلګري په نښه کړل شوي دي. د مصر د سیلګری اهم سند په وروستو کې د بحالېدو پلو روان شوی وو. په کال 2011 کې د پخوانی مشر حسنی مبارک په خلاف د ولسی پاسون وروسته تر کلونو پورې جاري کړکیچ او د تشدد له وجې د مصر د سیلګری اهم سند د ستونزو سره مخ وو.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د امریکای صدر ډانل ټرمپ د جمعې په ورځ یو ځل بیا د مکسیکو سره ټوله سرحدي پوله بندولو او هندورس، ګواتیمالا او السلواډور ته د مالی مرستو کمولو خبرداری ورکړې. کچرې کانګرس نوموړي ته د مکسیکو په سرحدي پوله باندې د دیوال جوړولو لپاره پیسې ورنکړې. صدر ډانل ټرمپ په ټویټر باندې په یو شمېر پیغامونو کې غوښتنه کړې چې د ملک د مهاجرت په قانون کې بدلون دی وکړل شي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړې چې د امریکای حکومتي محکمې د کانګرس لخوا د بجټ نه منظورولو له وجې په اتمه ورځ هم بندی پرتی دی.
پا په داسې حال کې چې سیمه ایز واکونه په شام یا سوریه کې د امریکا د وتلو وروسته د ځایونو یا د سیمو نیولو سیالي کوي، امریکایي فوجي چارواکو خبرداری ورکړې ده چې لا تر اوسه د جګړې په ډګر کې کوم بدلون نه دی راغلی. امریکا د جمعې په ورځ د شام ځواکونو هغه ادعا رد کړې دي چې ویلې وو دوی د شمال ختیځ منبیج شار واک ترلاسه کړی دی. د سوریه فوج په بیان کې ویلي وو چې ځواکونه په یاد شار کې مهم ځایونه نیولي دي او زیاته کړې وه چې دوی په ټولو ملکي وګړو او نورو وګړو د امنیت ساتلو ډاډ ورکوي.
بخنه وړم د انډونیشیا سنند کاران وای یو هفته وړاندې په سمندر کې د اور لا ویرا او توله کبل د آتش پشنا غر په لوی والی او اوچت والی کې ډیر کمې راغلې دي. انډونیشیا د آتش پشنا او د ځمکني قدرتي آفتونو د انتظام په مرکز کې کارکونکي ساینسپوهان وای د انک کراکاټ وغر او صرف څلورمه برخه پاتې شوه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب وای د هغه طالبانو سره د سولې کولو لپاره تیار دي چې په افغانستان کې امن او جوړجاړي ته آماده دي. افغانستان د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد ویلي لدی وروسته به د جګړې حالت بدلیږي او د ملي اردو ځواکونه به ځان د دفاعي حالت نه روباسي او د بسروالو مخالفینو په پټو مرکزونو باندې به حمله کوي. نور حال په د افغانستان ندری ریډیو خبریال حقمن لوان راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر ویلي هغه وسلوال چې په هیواد کې جګړه غواړي او د موجوده نظام پر ضد جګړې ته دوام ورکوي لمنځه به یوړلی شي. دفاع وزارت ته د سرپرست وزیر په توګه د اسدالله خالد د معرفي کېدو جوړ شوي دستوري ته نن د شنبه په ورځ د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب ویل چې سوله یې لومړیتوب ده. افغان وژنه به پای ته رسیږي او له هغو وسلوالو سره سوله کوي چې هغوی سولې ته د زړه له تله آماده وي.
سوله لومړیتوب دی، افغان وژنه به درو، اما سوله به له هغوی سره کوو چې سولې ته قلبن آماده وي. څوک چې جنګ غواړي، افغانان وژني، د پردیو د ګټو لپاره افغانستان ورانوي یا نظام ته ګواښ پیښوي، په ټول طاقت به یې مخه نیسو.
محب وایي د موجوده نظام افغان ملت څخه ساتنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مسؤلیت دی او له خپلې خاورې به ساتنه کوي.
د نظام او د ملت د دښمنانو په وړاندې د قوې استعمال زموږ مشروع حق دی او باید په قاطعیت او مسؤلیت سره استعمال کړو.
د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د خپلې معرفي په مراسمو کې له دفاعي حالت څخه د افغان امنیتي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. نوموړي ویلي له دې وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو پر ضد تهاجمي حالت اختیاروي.
بعد له دې به سر وهو او سنګر به نیسو، له دې حالته به راوځو چې موږ په دفاع کې ورځني راپورونه چې زه وینم انداخته دښمن دفاع نور باید په دې باندې فکر وکړو چې د دښمن ځالکیو ته ورځو، د دفاع له حالته راوځو، د دښمن پټنځایونو ته ورځو او ابتکار د عمل په خپل لاس کې ونیسو.
سرپرست وزیر ویلی دی سولې له روانو هڅو ملاتړ کوي او په افغانستان کې داسې سوله غواړي چې مشري د افغانانو په لاس کې وي، خو په وینا یې تر هغه چې پر وسلوالو فوځي فشار را نوړلی شي د داسې سولې راتګ نشونی دی.
موږ د هغې سولې حمایت کوو چې په هغه کې د افغانانو عزت خوندي، په هغه کې د افغانانو مالکیت وجود ولري، په هغه کې د وطن ته یو آرامي او قراري راسي. خو متاسفانه د وطن دښمنان د افغانستان د رئیس جمهور او د مسلحو قواو د اعلی سر قمندان دې ځواب ته تر اوسه نه وایي.
د دفاع وزارت سرپرست وزیر وای په افغانستان کې به د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مشورې ورکولو تجهیز او تمویل لړۍ به دوام لري او د وسلوالو پر ضد مبارزې په چارو کې د افغان امنیتي ځواکونو هیڅ پلمه ورته د منلو نه ده. اسدالله خالد ژمنه وکړه چې په دفاع وزارت کې به بشپړ اصلاحات راولي. د جګړې په لومړۍ کرښه کې د امنیتي ځواکونو ستونزو ته به رسیدګي کوي او د وژل شویو سرتیرو کورنیو سره د زمو مرستو او د چاپی شو سرتیرو د ستونزو هواریدلې د کار له لومړیتوبونو څخه دی. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدي او اوریدئ شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
وایس اف امریکا دیوه د خبرونه دوام لري. د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. د خبر پښتونخوا سرشار پېښور کې د پېښور پوهنتون کې د پاک افغان امن کانفرنس په نوم یو غونډه سوې چې پکې ویل سوي په دغه سیمه کې د روزګار، تعلیم او روغتیا ته ډېر زیان رسېدلې دي. او په دې کې د پاکستان او افغانستان یو شمېر ځوانانو او نور مدني ټولنو فعالینو برخه اخیستې. تفصیلات تاسو عبدالرزاق په راپور کې وړاندې کوو.
د پاک افغان امن کانفرنس د سرخط لاندې دا غونډه پېښور پوهنتون کې ترسره شوه. غونډې ته د دواړو ملکونو په امنیتي، سیاسي، اقتصادي او معاشرتي معاملاتو پوه لرونکو ماهرینو وینا وه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه اړیکې جوړېدو لپاره پکار دي چې په یو بل اعتماد وکړي او کم عواملو له وجې چې دواړو ګاونډي هېوادونو کې د امن فضا خرابېږي د هغې په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. په دغه موقعه باندې د باچا خان تعلیمي فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین ویناوا چې د غونډې تابعیا کولو مقصد د دواړو هیوادونو پوهانو او زده کوونکو ته د مقور کول دي چې دوه اړخیزه تعلقاتو خکولو په اړه خپل سوچ او فکر یو بل سره شریک کړي.
څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ موجوده د بد اعتمادۍ کومه فضا ده هغه کې د خلکو د روابطو په ذریعه هغه په اعتماد کې بدل کړي او یو بل سره د خوږوالي یا د خوږ لتای تعلقاتو کې بدل کړي. په دې کې د پاکستان او افغانستان د پوهنتونونو استادان، د علمی حلقې سره حلقو سره تړلي خلک، د سماجی تنظیمونو مشران، د سیاسي تنظیمونو مشران شریک دي او د دې باندې غور خوښ کوي چې څنګه سره عمومي روابط، څنګه سره کلتوري او ثقافتي روابط، څنګه سره معاشي او اقتصادي او سیاسي تعلقات مخکې لاړ شي.
پروفیسر اجاز خټک وینا وا چې د یو کلتور، یوې ژبې او ځینو نورو مشترکاتو په بنیاد دوه اړخیزه ښه تعلقات ساتل د وخت ضرورت دی او دا چې دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکو خکول لپاره ګامونه پورته کول مهم دي.
پاکستان او افغانستان د خپل ځان ته سوچ کی دواړو نن دنیا کې خلک تجارت او اقتصاد چې دی هغه مخکې دی سیاسي سوچونه نو رسو دي. اقتصاد ته د زور ورکی او د قدرتي زور باندې چې جغرافي یو بل سره تړلې دي نو لارې دواړو یو بل ته لارې ورکی. پاکستان دا سوچ نه کوي چیرته وړي سامان هند ته وړي هند سره د پاکستان وړاندې اس پر نشته خو یې سره به یو بل سره اوپیرلی شي یو بل سره به مفادات اوپیرلی شي نو هغه څومره چې مفادات اوپیرلی شي نو بیا به یو دواړو ملکونو باندې دا پریشر وي چې یو بل سره تعلقات سم ساتي.
غونډې ته د افغانستان نه راغلی یو زده کوونکی امینه هیدری وینا وه چې په دواړو ملکونو کې پښتانه یو رقم دود دستور لري او دوی د یو بل نه جدا کول داسې دي لکه د نوک نه اورې جدا کول. هغې دا هم ویل چې پښتنه سیمه هغه وخت پرمختګ کولی شي کله چې ځوان کول ته تعلیم ورکړل شي.
د دوی د اوله دغه اختلافات چې د حکومتونو تر مابین راغلي دي دا د وګړو د هغه پښتونخوا د دې خاورې د خاورې تر مابین نه دي راغلي. یوازې دا اختلافات سیاسي اختلافات چې د دولت نو ته ما باندې راغلی دي. زما په نظر که چیرې موږ یوازې ایجوکیشن ته مخه کړو هغه محصلین چې دي هغه استادان چې دي هغه د پاکستان ته راولو او هغه ته ترنینګونه ورکړو هغه په تحصیل په برخه کې یا د زده کړې په برخه کې پرمختګ ورکړو او د افغان د پاکستان وګړي لا شي افغانستان لیدنه وکړي دا زما په نظر باندې ډېر ښه وي او مثبت اړیکې به ولري.
د غونډې په پای کې د ټولو پوهانو نظرونه په یو راپور کې راوړل کړي شو کوم چې به د دواړو هیوادونو حکومتونو ته وړاندې کولې شي او په دغه موقعه باندې دا رقم غونډو جاري ساتلو باندې ټینګار هم وکړي شو. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈیو نیوز، پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوري دی شي. پته ده www.voadiwanews.com. هېره نه کړئ.
وایس آف امریکا دی وره سپیرا ماړی وایي چې امریکا صدر ډونلډ ټرمپ افغانستان ته د امریکایي فوځیانو د وستلو حکم نه دی ورکړی او نه یې په افغانستان کې د خپلو فوځیانو د شمیره کمولو څخه اراده ښکاره کړې ده. نور تفصیلات هسته په دې اړه د وکیل خان په راپور کې وړاندې کوو.
د امریکای خبری اداره بلومبرګ وایي د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان ګیرټ مارکس د یو ایمیل د لارې په خپل بیان کې ویلي دي چې صدر ټرمپ داسې هیڅ اراده نه د ښکاره کړې چې ګنې امریکایي ځواکونه د یا خو له افغانستان څخه بیرته راوبلي او یا یې په شمیره کې کموالی راولي. تیرونه د امریکا د دفاع د محکمې یو چارواکي له خپلې په نړیوالو مطبوعاتو کې داوه شوې وه چې امریکا د دفاع محکمې افغانستان کې د موجوده 14,000 پوځیانو څخه د 2,000 پوځیانو د وستلو پریکړه کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال اسکاټ میلر هم واضح کړی دا چې هغه ته افغانستان کې د پوز په شمیره کې د بدلون په اړه اسنه دی ویلي شوی. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال اسکاټ میلر ویلی وو د افغانستان نه د امریکایي پوزونو د وتلو خبره صرف غنګوسي دي. نوموړي ویلی وو دغه غنګوسي په اخبارونو کې لوستلی او تر اوسه ورته په دغه اړه رسمي امر نه دی ملو شوی. د افغانستان د طلوع ټلویزیون د ویبپاڼې تر مخه هغلی میلر د ننګرهار گورنر سره ملاقات په وخت هغه ته باور ورکړو کو پوځیانو د وتل حکم ورته ملو هم شي نو دوی به بیا هم د افغانستان د عسکرو سره مرسته جاری ساتي. هاغلی میلر ویلی وو افغان عسکرو لپاره به د دوی مرسته هم دغه شان جاری وي کچري د دوی د عسکرو په شمیره کې د کموالی امر ورته کیږي. سورز ایلواندی د سی این این ٹی وی سره په یو مرکه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال میلرز ویلی وو چې ترسو افغانستان کې سوله نوی رامیسته شوی تر هغه به په دغه هیواد کې جګړه دوامدار وي. طالبان هم د ورز ایلواندی په خپل یو اعلامیه کې غواخ کړو چې کا امریکا د افغانستان څخه ونه وتله نو د شوروي ائتلاف په سیر د ماته سره مخ کې دي شي. تیرونه په مطبوعاتو کې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیرې کمولو په اړوند راپورونو مخې ته راتللو وروسته داسې اندازه کېدله چې ګنې په متحده عرب اماراتو کې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د شوو خبرو اترو په نتیجه کې امریکا د افغانستان څخه په خپل پوسټ په وستلو باندې غور کوي. طالبانو هم د اماراتو له خبرو وروسته په خپل اعلامیه کې ویلي وو چې هغوی له زلمی خلیلزاد سره افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وستلو غږېدلې دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس تاسو یو بل رپورټ وړاندې کوو. په پاکستان کې په وروستیو ورځو کې د ماشومانو سره د جنسي زور زیاتی د پیښو مخې ته راتلو کې زیاتوالی راغلی دی. وروستۍ پیښه د خیبر پښتونخوا په نوشهره یا نوخار سیمه کې شوې ده چې یو 9 کلنه ماشومه جنۍ د تختبلو وروستو وجله شبه ده او د هغې سره جنسي زور زیاته هم شبه دی. رپورت په د پیښور نه د ریبر ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاره کوي.
حالت ورسید او بیا دا څنګه روته دا کورا دا بل جنې ورسره روته دا غالب دا ورته ولاړو دی خو ورته وی چی ته څه دې جنې ته بس زما نسی ورته وی چې دا زما پلار ملګری دی وی راځه د پلار زه تاله د پلار جوړه رالم د درزي نه هغه را روان دی دی مټه کې کار کوي مټه سوات کې
دا چې کوم هلک بوتلی وا هغه هلک تاسو پیژنئ
چې مونږ پیژندو نو مونږ بس خوړلی وو
خان نامعلومه کاسو نامعلومه کاسو
نامعلومه کاته ده بیا ما سخوتن مونږ چې موکو نو هغه انګور مې راتوي چې پلانکی نشته را بیا دا زامن مې ورپسې وګرځېدو خو معلومات نه شو دا وخته پورې معلومات نه شو سار بیا ووتو څه معلومات یې نه شو دا خو بیا هلته قبر کې نستې شو قبر سره ماشومان دی په زوړ قبر کې ور ویشتې وه بس ماشومان ولیدل پولیس ته یې تلو که او پولیس مونږ ته یې تلو که دی زوی ته مې
دا د پورې نو ښار د نوي کلي د نهه کلن مناهل د نیکه بیان دی کوم هغه د پورې نو ښار یو سیاستمدار اختیار ولی ته ورکړی هغه وایي دغه غریبه کورنۍ د ده حلکه کې ده او د هغه د مناهل جنسي تیری نه پس د وژنې پیښې په اړه میډیا د لارې د دغه کورنۍ لپاره د انصاف غوښتنه کړې اختیار ولی د دې پیښې په هکله ډیوا نیوز ته صدا وویل
پورې نو ښار کې یو ماشوم و د ماشومې نوم مناهل دی او دا د ګرام جماعت طالبه وه سبق یې ویلو په سکول کې او نهه کاله د هغې عمر و نوي کلي نه تعلق لرلو نو هغه روزانه مدرسې تعلیم ته به تلل او مدرسې تعلیم نه واپس ماښام ته هغه راتلله روزانه نو پرون نه بله ماښام هغه رانغله جمعې وه د جمعې په ورځ باندې سهار 11 بجې د هغې لاش مور سره نږدې یو قبرستان کې میلاو شو نو هلته نه بیا خلکو د دې والدینو ته سوال جواب وکړي دا سوال جواب نو بیا نشاندهي وشوه د همغه ماشوم هغې پوسټ مارټم ته لاړ پوسټ مارټم یې وکړ نو پوسټ مارټم کې د هغې سره د زیاتې د ریپ ټول شواهد هم میلاو شو هغه پازیټیو رپورټ راغی افسوس خبره دا ده ماشومې سره بیا د ریپ نه بعد یې په تشدد باندې هغه وژلی ده کافی زخمونه په سینه باندې مره باندې ملا باندې مخونو باندې په لاسونو باندې
اختیار ولی دا وکوي چې دغه ماشومی د مرګ نه پس شوی معاینه یا د پوسټ مارټم نه دا معلومه شوی دا چې دغه ماشومی سره جنسي تیری شوی دی او بیا دا وجړی شوی دی او اف آی آر هم د نامعلومه کسانو پر ضد درج شوی دی
نو دا چې مونږ دا خبره په میډیا باندې چې تکړی دا نو صرف نن ای جی پی سره راغلی دی اوس لکټاپ باندې مخالې دا ای کوري ویزیت بس نور هیڅوک نشته نو مونږه دا د حکومت نه مطالبه کوو چې پولیس او حکومت ته خپلې ذمہ داری فوري طور سره پوره کړي مونږ به څه وخت پورې انتظار کوو مونږ به دوی سره مدد هم کوو خو که فرض کړي دوی خپلې ذمہ داری نه پوره کړي نو بیا به مونږ عوامي احتجاج لپاره کال وکړو
خو د دې خبر پخلی لپاره چې کله د نوخار ضلعي پولیس افسر یا ډی پی او منصور امان سره د رابطې کوشش وشو هغه څه ځواب را نه کړلو یاد دی وی چې پاکستان کې د ماشومانو سره جنسي تیری یا د زیادتای پیښې هر کال زیاتیږي او د ساحل نومي یو غیر دولتي ادارې تر مخه پاکستان کې هر ورځ 12 ماشومانو سره داسې جنسي زیادتای کیږي د دغه ادارې تر مخه د کال 2013 لومبي شپږ میاشتو کې رسپانو سره 2322 داسې پیښې رپورت کړې دي او د کې زیات شمیره یعنی 1202 کم سل جینکه ماشومان وي چې داسې پیښې وسره شوي سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا ډیوا نیوز پی خبر
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 یو
صفر دوا
دوا صفر پینزا
صفر سالور او صفر دری
د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
وایس اف امریکا جی ودا خبرونه دوام لري. یو عربیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو خو غوږ سی اول سرټکو ته.
د افغانستان ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب وایي د هغه طالبانو سره د سولې کولو لپاره تیار دي څوک چې په افغانستان کې امن او جوړجاړي ته آماده وي.
اما سوله به له هغوی سره کوو چې سولې ته قلبن آماده وي. څوک چې جنګ غواړي، افغانان وژني، د پردیو د ګټو لپاره افغانستان ورانوي یا نظام ته ګواښ پیښوي، په ټول طاقت به یې مخه نیسو.
سپینه ماړی وایي چې صدر ډونالډ ټرمپ افغانستان سره د امریکایي فوجیانو د وستلو حکم نه دی کړی او نه یې هم د خپلو فوجیانو د شمیرې کمولو سره اراده ښکاره کړې.
او د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای سپریم کورټ ته سفارش کړی چې د اصغر خان مقدمه کې د سپریم کورټ فیصلې امریکولو مقدمه دی د ثبوتونو د رښتوالي لوري خارج کی. په دغه مقدمه کې په استخباراتي اداره ای اس ای باندې د پیپلز پارټي خلاف د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو یوې ډلې ته د پیسو ورکولو تورونه لګولې شوی.
اواز د خبرونو تفصيلات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب وایي د هغه طالبانو سره د سولې کولو لپاره تیار دي څوک چې په افغانستان کې امن او جوړجاړي ته آماده وي. اخوا د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد ویلي د دې وروسته به د جګړې حالت بدلیږي او د ملي اردو ځواکونه به ځان د دفاعي حالت نه راوباسي او د وسلوالو مخالفینو په پټو مرکزونو باندې به بریدونه کوي. د دفاع وزیر اسدالله خالد د معرفي کولو یوې د سولې ته د بینا په وخت ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب ویلي د حکومت اولنۍ ترجیح په ملک د خلکو وژنې او درول او امن راوستل دي. د ملي امنیت شورا مشر دا خبرې په داسې حال کړي دي چې د افغانستان د دوه لسیزو راهیسې روان جنگ ختمولو لپاره په نړیواله او سیمه ییزه کچه باندې کوششونه تیز شوي.
سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ افغانستان سره د امریکایي فوجیانو د وستلو حکم نه دی ورکړی او نه یې هم د خپلو فوجیانو د شمیرې کمولو سره اراده ښکاره کړې ده. تېره اونۍ امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط میډیا ته ویلي وو چې صدر ټرمپ په حکم پینټاګون به په افغانستان کې موجود سور لزر امریکایي ځواکونو کې 2000 فوجیان راوباسي. د امریکې د ملي امنیت شورا ویاند ګیرډ مارکی د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې صدر ټرمپ د افغانستان سره د امریکایي ځواکونو راوستلو سره اراده نه ده ښکاره کړې او نه د دفاع وزارت حکم ورکړی دی. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال سکاٹ میلر هم د اتوار په ورځ ویلي وو چې هغه ته د افغانستان سره په فوج کې شمیرو کې بدلون په حق له سه حکم نه دی سوی.
د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای سپریم کورټ ته سفارش کړی چې د اصغر خان په مقدمه کې د سپریم کورټ فیصلې عملي کولو مقدمه دی د ثبوتونو د نشتوالي له وجې خارج کی. اف ای ای سپریم کورټ ته په خپل رپورټ کې ویلي دغه مقدمه د 15 کالو نه زیات وخت شوی دی او د دې د وجې د متعلقه بانکونو سره په هغه وخت کې دغه مقدمه په اړه جمع کړی شو پیسو سره سیدونه او معلومات نشته. په کال 1996 نیویم کې د هوایي ځواکونو په خوانی مشر ایئر مارشل اصغر خان سپریم کورټ کې په یو جمع کړي درخواست کې د ملک په پوځي استخباراتي اداره ای اس ای باندې د 1990 په نوي کې د پیپلز پارټي خلاف نورو سیاسي ګوندونو ته د پیسو ورکولو تورونه لګولو او 14 کال وروسته سپریم کورټ په خپل فیصله کې ویلو چې د نوي په انتخاباتو کې د سیاستدانانو یو خاص ټل ته 100 او 120 ملیون روپۍ ورکړل شوی وي.
د پاکستان د فوج مشر د 22 نور ترهګرو ته د تیزندۍ ورکولو حکم ورکړی دی. فوج وایي چې د ترهګر په 168 کسان په وژنه تورن دي چې پکې 19 فوجیان هم شامل دي. پاکستان کې جوړ فوجي عدالتونو موده 16 جنوري باندې پای ته رسیږي. د فوجي عدالتونو په 14 دسمبر 2016 کال پېښور آرمی پبلک سکول برید وروسته جوړ شوی دی. زیاتره څېړونکو او بشري حقوقو سازمان په دې تور په دې باندې تورونه لګوي چې په دغه فوزي قضیو کې ټولې چارې په پټه تر سره کیږي. خو فوز بیا وایي چې فوزي محکمه کې هر تورن تن ته د ځان سپینولو موقع ورکوي.
د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ یو ځل بیا د مکسیکو سره ټوله سرحدي پوله بندولو او هندورس، ګواتیمالا او السلواډور ته د مالی مرستو کمولو خبرداري ورکړې. کچري کانګرس نوموړي ته د مکسیکو په سرحدي پوله باندې د دیوال جوړولو لپاره پیسې ورنکړي. صدر ډانلډ ټرمپ په ټویټر باندې یو شمېر پیغامونو کې غوښتنه کړې چې د ملک د مهاجرت په قانون کې دی بدلون وکړي شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نیخ بنې غباندی اوري. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای سپریم کورټ ته سفارش کړې ده چې د اصغر خان مقدمه کې د سپریم کورټ فیصله عملي کول مقدمه دي د ثبوتونو د نشټوالي لوجې خارج کی. زمنګ سره دا وخت د ټلیفون پلاین باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال الیاس صاحب راغلی دی. الیاس خان صاحب تاسو سلمي شو او په خیر علي.
ډیر مننه اکرام صاحب خوشاله
اوسئ. الیاس خان صاحب یو ډیره اوږده مقدمه ده، 25 خوشا کلونه د دی وشول. اوس اف ای ای سوی د سپریم کورټ هغه فیصله چې راغلی و 14 کال وړاندې چې پیسې ورکړل شي بي دي بیلابیلو خلکو ته او د دې د جاج واغسته شي.
جی بالکل اکرام سنگھ، داغا تیر حکومت تا اصل کے عمدے مشر قاضی سکندری کسی بینچ مشری کولا میاں صاحب نثار نو دے حکم ورکڑے ہو چھ تردے دم پورے وفاقی حکومت دہاغ کسانو پردت سا کاروائی کڑے دا کم چھ پر 1990 پہ انتخاباتو کی پیپلز پارٹی تا ماتے ورکولو دا پارا پاغی یو سل او سلویخ ملین روپئی تقسیم کړی شوی په آی جی آئی هغه وخت جوړه شوې وه او په هغې کې چې کوم پټ رول و هغه د هغه وخت د پوسر لخر میزا اسلم بیگ او د ڈی جی آئی ایس آئی اسد درانی و. نو دې مشر قاضي دا پوښتلی وو چې وفاقي حکومت سره هغه ټول طاقت شته دی چې هغه د دوی خلکو پر ضد باندې کاروایانې وکړي. نو په هغې کې تر دې دمه تاسو څه کاروایي کړې ده؟ ایف آئی اے ته دا کیس ورکو او کدا نیب ته ورکو، رستو دا ایف آئی اے ته دا اختیارات ورکړل شو چې تاسو د دې پلټنې وکړئ د دې ټولو خلکو پر ضد چې کوم په دغه فیصله کې نامزد کړی شوي وو د سپریم کورټ د زورخان په فیصله کې. نو په هغه اړه باندې ایف آئی اے چې اوس کوم یو خپل تازه رپورټ سپریم کورټ ته ورکړی دی، نو په هغې کې دوی دا خواست کړی دی چې مونږ ته هغه عمره شهادتونه نه دي ملو شوي د کوم په ترس کې چې دا کاروایی د دې خلکو پر ضد باندې وکړل شي. په دې رپورټ کې کرام ایف آئی اے دغه ویلی دی چې دا معاملہ ډیر زړه ده، 25 کالونه ده ډیر زیات وخت شو او چې کم د گواهان یا شاهدتیان مونږه بیانات ریکارډ کړی دي پاغه کې هم تضاد ده. دغه رنګ د دوی دا وینا ده چې کم مختلف دغه پیسې ورکړې راکړې شوی بانکي ترانزیکشنو دا غیر ریکارډ هم مونږ ته نه دی ملو شوی او چې کم سیاست مدارانو باندې د پیسو اخیستو تورونه وو هغه هم د دینه انکاری دي. نو په دغه رپورټ ایف آئی اے دغه ویلی دي چې را دا کیس ته بند کړل شي، دا غیر نرستو سپریم کورټ د دې کیس چې کوم اورونه ده هغه د راتلونکي ګل د ورځې یو دیرشمې د دې میاشت یو دیرشمې نیټې پورې ځنډولې ده.
الیاس تاسو سمینه د دین وړاندې هم د 15 اتیایم کې سنا په سیاست دانانو په سیروزی او یو داسې کیس چې په هغه کې پیسې هم ښکار دي او سپریم کورټ یو فیصله ورکړي چې دومره پیسې هغه ورکړي شوی دي، هغه خلک هم شتري چې چا چا ته ورکړي شوی دي. په اسلام آباد کې سړنکاران څه فکر کوي چې آیا ځنې خلک ډیر طاقتور دي د هغې له وجې دغه کیس یا مقدمه په زور باندې د خپو لاندې کړی کیږي او که څنګه؟
جی کرام بالکل، د هغه وخت بم چې کله دا فیصله وشو یا دا نه کیده نو هغه وخت بم هم دغه خبرې کېدې چې دا فیصله چونکې په دې وجه باندې نه کیږي چې د دې شاته ډیر طاقتور خلک دی ظاهره دغه په دې کې ککړ دي، نو ځکه سپریم کورټ دا فیصله نشي کولی. بیا 14 کال وروسته د دغه کیس فیصله د هغه وخت مشر قاضي افتخار چودھری وکړه چې دغه ډیر ستاینې وشوې، خو خبره چې بیا کله عمل درآمد تراله نو په هغه باندې دغه څیړنکاران چې کوم قانون پوهان دي هغه بیا دغه شکونه کول چې دې کې چونکې دغه مقتدره طبقه انوالو دي، نو ځکه حکومت په دې جوګه نشي چې د دوی پر ضد باندې کاروایی وکړي. او د دوی دا هم نظر و چې تیر چې کوم حکومت ته د نواز شریف تیر چې کوم حکومت مسلم لیگ نون هغوی ته دغه چونکې ذمہواري ورکړی شوې وه چې تاسو د دوی خلکو پر ضد باندې کاروایی وکړئ، نو هغوی هم دغه کاروایی ونه کړلی شوله، لم لیټ نه کار واخیستو او چې کوم اخیری د خپل کابینې غونډې وکړه نو هغوی دغه مسله په راتلونکي په نوي حکومت باندې واچوله. اوس نوي حکومت چې کوم ایف آئی اے ظاهره ده هغه د لاندې دی او څیړنکاران دا نظر لري او وړاندې د مشر قاضي میا صاحب نثار په 13 روانه کې په خپل ریمارکس کې دا ویلي وو چې کوم د وفاقي حکومت ته خاص کر چې کوم د وکیل اصغر خان کیس کې سلمان اکرم راجا هغه دا ویلي وو چې دغه دوه کسانو د آئین سرغړونه کړې ده، نو د دوی پر ضد د آئین شک شپغم د لاندې د غدارۍ مقدمه او چلولې شي نو بیا مشر قاضي دا ویلی چې فاسي حکومت سره هغه ټول واک او اختیار شته چې دوی د دې خلکو پر ضد باندې د سر د آرټیکل 6 مقدمه هم شروع کولې شي. خو چونکې وړاندې چې موږ وګورو د تر دې دمه پورې د مشرف پر ضد باندې آرټیکل 6 چې کومه مقدمه شروع شوې ده نواز شریف په وخت کې دغه 15 کاله شو نه هغه عدالت حاضریږي کله یو بانه کوي کله بله بانه کوي. نو دغه رنګ دی کې هم یو ډېر زورور دوه جرنیلان پخوانی د پوځ مشران د ډي جی ایس آی مشر په دې کې ککړ ګرځول شوي دي. نو څېړنکار دا نظر لري چې دلته کې څنګه چې په اوسني اکاؤنټبلټي احتساب باندې نیوکې کېږي چې د مخصوص د اپوزیشن پر ضد باندې په ملک احتساب روان دی او هغه کسان چې کم حکومت کېږي یا هغه هم نرزده دي د پاکستان تاریخ انصاف نو هغه ډېر نازبین دي د هغه خلاف هیڅ قسمه اکشن نشي اخیستی کېږي.
ډېر مننه الیاس صاحب. دا د وایس آف امریکا ډیبه ریډیو خپرونه ده او اوس د سپریم کورټ اصغر خان کیس د فیصلې عملي کولو په سر چې تاسو کومې خبرې ترې واورېدې راځو. یو بلې مهمې چې کومه مقدمه ده او مهمې پیښې دي په پاکستان کې د نیب په اړه باندې چې کومې نیوکې کېږي. نن د پاکستان د پارلمان تر ټولو طاقتوري قائمه کمیټې پبلک اکاؤنټس کمیټي غونډه شوې ده چې مشري د اپوزیشن مشر چې دا وخت په حراست کې هم دی شهباز شریف د هغې مشري کړې ده. نوموړي په نیب باندې سختې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې سیاستدانانو خلاف خو ډېر سخت ګامونه پورته کوي, مقدمې جوړوي, خو د ځینې خلکو خلاف هغوی هغه شان ګامونه نه پورته کوي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د پېښور نادری ریډیو سلنکار اسماعیل خان صاحب راغلی دی. اسماعیل صاحب تاسو ته سلمی شو وایو, بخیر علی.
السلام علیکم.
اسماعیل صاحب د ډېر وخت راهسې د نیب په کاروایو باندې نیوکې کېږي, په اوسنی دوري حکومت کې نیب څومره یو ځل بیا لانجمنه اداره ګرځولې شوې ده او څومره په دې باندې ټکونه کېږي او د شهباز شریف د غوروستۍ وینا چې دا یو اړخیزه کاروایی کوي؟
دا چې دا ډېر دغه نه ده چې کله نه دا خاص کر حکومت راغلی دی دو په دې باندې نیوکې شوې دي نه مخکې بم کېدی د بدقسمتۍ نه. دا و چې د پیپلز پارټۍ حکومت او د بیا ورپسې د مسلم لیگ نواز حکومت دا ټول دي فریادونه خو ضرور کول د نیب نه او د نیب د قانون نه. د مشرف په وختو کې دا قانون جوړ شو خو یو حکومت هم د اخلاص سره په دې کې چې کوم بدلون پکار او ترمیمونه پکار وغه او نکړل او نیب استعمال کړو د خپل سیاسي مخالفونو پر ضد. دا مسله د مسلم لیگ نواز سره هم جوړه شوه. اوس چې دا حکومت راغلو نو دا اوس چونکې دغه قانون اوس د مخالفینو په خلاف یوز کېږي لکه څنګه چې به مخکې کېدل نو دا خبره اوس بیا روچته شوې ده چې نیب چې کوم دی نو دا استعمالیږي د سیاسي مخالفینو خلاف د یو هتیار په توګه باندې. اوس په قومي اسمبلی کې دې لپاره کمیټي جوړه شوې ده, په دې کې پی ټی آی هم شامل ده, مسلم لیگ نواز هم شامل دی, د پیپلز پارټۍ کسان نو پارټو کسان هم پکې دي او په مختلفو تجهیزونو باندې غور کیږي چې په دې کې څنګه بدلون راوستل پکار دي نه دي راوستل پکار. خو زما خپل فکر دا دی چې حکومت په دې باندې خپې راکاږي تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې دی چې کوم د دې په خیال کې غټې غټې دغه دي د غلا او د کرپشن کیسونه دي هغه نیب تر سره رسولې نه. خو د دې په دې په وجه باندې نیب په خپله باندې ډېر زیات متنازع شوی دی څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل او خبره دغه سی کیږي چې نیب د سیاسي مخالفینو د پر خلاف استعمالیږي او هغه حکومتي خلک چې دغه خلاف نیب تحقیقات کړي یا تحقیقات کوي هغه ته رنګ لاس نه ورچی. دلته کې کسان روغواړي او د انټرویو د پاره یا د تپوس پختنې د پاره روغواړي به اونې سي هغه نه پس چې کم دینو بیا ځان سره غوساتی او ډیر داسې لکه خبره کیږي چې دغه خلاف اوس پورې ریفرنسز د قانون د لاندې نظیر راوستره شوی لکه داسې کسان دي چې اوس په جیل کې د خپل وختم تیر کړی دی نیب د قانون د لاندې نیب سره ریفرنسز بیا د دې خلاف نه دی فایل شوی او دغه رنګ حکومتي خلک چې دغه خلاف هم کې سونه نیب راوان کړی دی دغه کړی دی خوغه کې نیب دغه پورته کړی نه دی نو دغه وجنا دغه مشکلات هم جوړ شوی دی او په سیاسي دغه هم سیوا شوی دی.
اسماعیل صاحب تاسو څه فکر کوئ او دغه تل نور پوهان او قانون پوهان څه فکر کوي چې سمره چې نیب د هر وخت حکومت استعمالوي دا وخت آیا په نیب باندې د حکومت زیات واک اختیار یا فشار ښکاري او کنه د پوزي استابلیشمنت
دا څه ده چې فلال اوس خو دغه څه چې فوج د حکومت په شا باندې کلک ولاړ دی او د دې خو ځکه وایم چې دا فوج حکومت په یو پیج باندې دی ولاړ خو د فوج د حکومت په شا باندې کلک نو ظاهر خبر ده چې نیب دانه کې ګامونه پورته کوي نو د سیاسي ګوندونو دا اړخه چې کوم اختلاف د غدي د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز نو مسلم نواز خو بیا هم ډېر په احتیاط نه کار اخلي خو زرداری صاحب دي پر رسترستو د درې ورځو کې چې کوم مجلسې کړل پاک ډېر سخت جبه استعمال کړی ده او دغه دا خیال دا دی چې دا ټول زور دا ټول فشار د دې لپاره را شروع شوی د نیب دا اړخه دا غي تور دا لګولې دي چې دا سیاسي ګوندونه کم چې د اتلسم ترمیم خلاف تیغي د بوکي خو خبره دغه ده چې دغه ګوندونو مسله هم دغه ده چې دغه په خوانه په دې باندې دغه سره ګوندونو باندې د کرپشن چارجز لګیدلی دي دغلا دغه په الزامونه تورنه په لګول شوې دي او خاص کر اوس چې کوم د چوکم جی آی ټی بیا د سپریم کورټ دغه د لاندې جوړه شوې د جی آی ټی هغه چې کوم اوس د فیک بانک اکاونټ یا جعلی بانک اکاونټونو کوم د ډیټیلز مخې ته راغلي دي نو په هغه کې خو ډېر زیات وزن دی بل دوست زرداری صاحب خلاف چې کوم اوس دا نوې یو دغه راغلی چې په دی په نیویارک په منهټن کې د دې هلته کې اپارټمنټ او په خپل ټیکس ریټرنس کې هغه هغه خودلی نو او تر پروسه کال پورې چې کوم دینو دی د ټیکس هم ورکړ دی هلته کې په دې اپارټمنټ هغه کیس هم سلیکشن کمیشن ته تللی نو هغه به مو فیصله کیږي هغه کوم دغه چې دی پی ټی آی دا کیس پر باندې کړی چې دی نه هلی شي د خپل سیټ نه دی لری کړی شو نو دا عمومي فضا دا رنګ جوړه شوې ده چې مترز اختلاف ګوندونه دغه مشران لګیا دي ټارګټ کیږي او چونکه بل اړخ تفصیل سره کاروي شته دي نه د پی ټی آی د بازي کسانو خلاف هم تحقیقات روانو هغه تل چې کوم څه شوې دي نو دغه رنګ ګوندونو ته دا خبره جواز ملو شوې ده چې په دې باندې دا دي ټکونو کې تو الزام لګي په دې نه باندې چې دا سیاسي د مخالفینو د دباولو د پاره د یو هتیار په توګه باندې د وسلې په توګه باندې استعمالېږي.
ډېر مننه اسماعیل صاحب موږ سره خبرې کولې.
وایس اف امریکا د وډه خبرونه د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه تاسو ته وړاندې کیږي او کال 2013 په ختمېدو کې یو څو ورځې پاتې دي. هم په پاکستان کې 2013 کال کې کم سیاسي هلې ځلې سوي دي یا کم د سیاسي لوی لوی پیښې سوي دي. سادیا قاسم شاه ورته کتنه کړې ده تاسو وړاندې کوو.
د کال 2013 په حق لا سیاسي پوهان وايي پاکستان خ او بد حالات ولیدل. کله کال په شروع کې د نقیب الله محسود وجنې نه پس احتجاجونه پیل شو او د پښتنو د حقونو لپاره د پښتون تحفظ تحریک پیل شو. هم دې کال کې د مئی په میاشت کې د پاکستان پاین کې 15 ترمیم د لاري د قبایلي علاقو صوبه خیبر پښتونخوا کې زمکولو تاریخي فیصله وشوه. که یو طرف ته د جمهوری عمل تسلسل لپاره د جولای میاشت کې عام انتخابات وشو نو هم د دې انتخاباتو د لارې ډیر پخوانی سیاست مداران او د سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان نه بهر کړی شو. د ملک وزیر اعظم هم نااهله وګرځول شو او جیل ته ولېږل شو. د نوي سیاسي حکومت راتلو نه پس په ملک کې د مدني ټولنې او میډیا پر ضد فشار او پابندي هم سیوا شوې. د سیاسي حالاتو او پیښو باندې څېړونکي یو رائے نه لري. پخوانی سیاست مدار افراسیاب خټک وایي دا کال د پاکستان د سیاست دپاره د پرمختګ کال نو. د هغه تر مخه په جمهوري ادارو کې لاسوهنې زیاتې شوي او د اظهار په ازادي پابندي سیوا شوي.
2013 کال پاکستان د سیاست لپاره د پرمختګ کال نه دی، بلکې کومګ اورو او جمهوریت نظام کې د غیر جمهوریت قوتونو لاسوهنې زیاتې شوې دي. ورسداي چې وفاقي جمهوریت نظام چې دا یو قسم ته رنګ کړی او دې په ځای باندې یو امیرانه نظام چې هغې کې اختیارات د یوې ادارې لاسته راغونډ وي، داسې بزور تش نظام نو دا د تیسوسم شروع ده او دې په نتیجه کې ملک سیاسي نارامي ده، سیاسی گنجونه هم مشکل سره مخامخ دي او اظهار رائے باندې پابندی زیاته شوې ده، میډیا پابندی سره سینسرشپ سره مخامخ ده او دې سره موږ ولیدل چې پښتنو په سیمه کې هم ډېره پراخه نارامي ده، خصوصا د افغانستان باره کې چې د پاکستان کوم سیاست دی هغې په نتیجه کې پښتنو په سیمه کې ډېر جنگ اوږد جنگ راغلی دی.
د افراسیاب خټک تر مخه د پښتنو په سیمه کې بې ارامي ده او د پښتون تحفظ مومن غوندې تحریکونه هم د دغه خلکو د درد اظهار کوي، خو په دوی باندې پابندی ده او انتها پسند سوچ لرونکي ګوندونه خپ آزاده ګرځي. افراسیاب خټک پوهی که حالات هم داسې وي نو راتلونکي کال به هم جمهوریت باندې فشار زیاتېږي.
دې پرانا کې چې یو کړي 2019 کې داسې ښکاری چې پاکستان کې به جمهوریت باندې فشار زیاتېږي او جمهوری قوتونه به جدوجهد کولو ته مبارزه کولو ته مجبور.
خود پیښور یونیورسيټي د سیاسيات شعبې استاد نورین نصیر وای کال 2013 کې سخه او سه بد حالات تیر شو، سخه سیاسي فیصلو په حق له هغه صدا وای.
یو چین چې موږ فیل کو نو هغه دا دی چې د فاتا مرجرو د خیبر پختونخوا سره یو ډېر اهم لیجسلیشن او بیا هغه وروستو هغې باقاعده پریکټیکل شو. بیا دویم ام اغی پداران کې یو بل فورس راوچت شو، هغه د پښتون تحفظ موومنت په شکل کې هغه هم مونږ وته وایو چې دی به وای چې مونږ پولیټیکل نه یو، خو زه وته په پولیټیکل نظر ګورم، یو سیاسي نظر ورته ګورم، ځکه چې هغه کانسټیټیوشنل رائټس خبرې کوي نو هغه بیا پولیټیکل موومنت دی. دا زه های سکیچ هم زم چې دا یو اچیومنټس یا پولیټیکل اویرنس کې.
خو نورې نصیر وای د جولای میاشت کې شوي انتخاباتو د لارې کوم سیاسي پارټي ملک کې حکومت کې راغلي دا فکر کوي دا حکومت په خپل مده پوره نه کړی شي او ډېر ژر به ملک کې انتخابات کیږي.
کدی د حکومت ډلیور نه کړی شو نو بیا زه خو دا هم ګورم چې کدی شي راتلونکي کال کې یو نوی الیکشنز ګورو مونږه، چې کوم زمونږه معاشي حالت ته د ملک زمونږه چار چاپیره چې سمرا زمونږه چې کومه پالیسیز دي شپږ میاشتې نور اچلېږي او دې ډلیور نه کړی شوه نو بیا به د دې ملک حالات خرابېږي. خدای دې نه کړي چې داسې وشي چې معاشي حالاتو سره زموږ جمهوریت تړلې دی، هغه که نه امپروو کېږي نو خلک ووټ دې لور کوي که نه چې مونږ ته سروسز پرووایډ شي او زموږ حالات ښه شي چې نو که هغه نه کېږي نو بیا هغې نه زه ګورم چې راتلونکې شپږ میاشتې به ډېرې زیاتې ګرانې وي.
خو د پېښور یونیورسيټي د ایریا سټډي سینټر ډایرکټر ډاکټر محمد شبیر وایي کال 2013 یو ښه کال و، پاکستان کې دې کال کې احتساب شروع شو.
زه خو ورته تمشتي کوم په ښه نظر ورته ګورم، ښه دی ولسمل شوي دي، احتساب شروع دی خلکو کې لږ اویرنس راغی د کرپشن خلاف، بل دا دی چې سیاسي هغه جمهوري تسلسل دی یو مطلب ختم شو، جمهوري بل راغی او باقي فاټا چې کومه یو کال نه همدغسې پرته وه هغه هم د خیره جنګ په هسپالته کې ډیولپمنټ شروع شي، مینسټریمنګ شروع شوی دی. نو زه خو د تیر ډیولپمنټ ته په ښه نظر ګورم، ډېر ښه ډیولپمنټ پوزیټیو شوي دي، را روان کار دی انشاءالله د دوی نه هم تخریب.
د کال 2013 په هکله که پوهان وایي ښه او بد حالات دواړه تیر شو، د راتلونکي کال په حق لوای که حکومت ښه سیاسي فیصلې عملی نکړي او ملک کې سیاسي سوچ باندې پابندای او د اظهار رائے باندې پابندای لري نکړي نو راتلونکي کال کې به سیاسي بې آرامي سیوا کیږي. ساریه قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیوان نیوز، پی خبر.
وایس اف امریکا چې وده خبرونه دوام لري د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه خبرونه تاسو وړاندې کیږي. د پاکستان بلوچستان ایالت سر شارکوټه کې د ډاکټرانو احتجاج تر دویمې اونۍ لا هم دوام لري او چې له وجې عام ولس ته ډېر مشکلات سره مخامخ شوی دی. تفصیلات تاسو په دې اړه د حافظ شیرانی په راپور کې لرو.
دوی ونې تیرې سوي خو له کوټې تښتول سوی د اعصاب معالج ابراهیم خلیل مندنه سو. د ابراهیم خلیل د غوا په خلاف په کوټه کې د ډاکټرانو تنظیمونو احتجاج له دوه اونۍ څخه دوام لري. د ډاکټرانو د اتحادیې د کمیټې مشر ډاکټر ظاهر خان مندوخیل ډیوا ته وویل چې د ورک ډاکټر په اړه ورته یو کیسه معلومات هم نه دی ورکړل سوی.
زموږ سرکار زموږ ذمہ دار ادارو تر اوسه پورې و موږ ته نه له موږ سره یو پازیټیو رابطه کړې ده نه بقاعده و موږ ته یو څه اطمینان راکړی دی.
ډاکټر ابراهیم خلیل د دسمبر پر 14 نیټه د کوټې و شاباس ټاون ته نږدې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول سوی. د مندوخیل په وینا په ورک ډاکټر پسې د هغه کورنۍ او ټول ډاکټر ملګري نه یوازې خفه دي بلکې اوس خپل ځانونه هم خوندي نه بولي.
د صورتحال دا دی چې ډاکټرانو د دې واقعې د دې ستونزې بعد د ذهني حالت د ذهني کیفیت ساغه د یو کار قابل نه دي سکار وکي او خلکو ته سرویس ورکي. د دې وجه په ډاکټرانو کې سخت بیچینی او پریشانی ده. خلک ډیر سخت مایوس دي او خلک تر اوسه پورې پر خپل احتجاج باندې دي. په دا پریشانی کې د ډاکټر صاحب پریشانی او آئنده دا نه ده معلومه نور چا چا تور پیښه ده د چا وار راځي او له چا سره به دا ظلم او زیاتی کاږي.
د روان احتجاج له کبله د کوټې د سرکاري روغتونونو او پیډیز مکمل بندې دي او ډاکټران په شخصي روغتونونو کې د غرمې له 2 بجو څخه تر 5 بجو پورې پر احتجاج وي. د احتجاج له کبله سرکاري روغتونونو ته د درملنې لپاره راتلونکي خلک له ستونزو سره مخ دي.
او در سرکار دي زه د کلاسي پلایم او مریض اکسیډنټ کړی دی بیا مرا وړی دی او دغه ماته ده زنګ ماته نن اتمه نه مده چې ورور نه ډاکټر سره دا او پی ډی له پتاش ورغلی چې وګوري یو سړی پکې ښکار نسته لیکن مردر پدر ګرځو نه صفائی شته نه کمپوډر شته نه څه شته بس چل بازار نه څه وراړ هغه وراړ کړم بیا ښه شته نه لہذا مردا د خاص چې بای د غریبان پر تغه باندې راه وکاسي غریبان در پدر یو ار کوم مرد ډیر در پدر مخلوق او به شپې کې څوک وینه بیا خو مر بیره غار کړه.
یوازې راتلونکي مریضان نه بلکې په روغتون کې د بستر ناروغانو خپلوان هم د ډاکټرانو له احتجاج اغیزمن شوي دي.
مانم خو مسرور احمد دی موږ د نوشکي سره راغلی یو برای پښپا کې موږ د مورکې طبیعت خراب شو موږ ته راوستي ډاکټر ته یو خو ډاکټران خو دغه نه راځي مې دویم دوی ته بهانه ملاو شوی دی چې دا ډاکټر اقوا کړی دی ګرځ په احتجاج دی نو هسپتال کې یو خو د مریضانو بالکل دیکبال نسته. وارد کې دنه چې کوم ذمہ داران دي د وارد هغه به خامخا دلی لیکه مشران ډاکټران غټان ډاکټران هغه نسته غن راځي.
د بلوچستان ایالت د روغتیا د محکمې دویم مرستیال ولی بړیز دی وته وویل چې د ورک ډاکټر د مندلو هڅې روانې دي.
اچ کوم خلک په دا پروسس کې لګیا دي هغه الحمدلله ډیر اکټیو لګیا دي بالکل سیریس لګیا دي او دا ډاکټرانو سره هم دلته ګورنمنت په ډایالوګ کې دی په انټریکشن کې دي دا ډاکټرانز مرز دي مرز د ډاکټرانو او دا ډاکټر مجھے کنڈیم کو دا کدا سی انسیڈنٹ سوی وی دی اغوا یا دی شی مش بالکل دا کنڈیم کو گورنمنٹ اف بلوچستان بالکل سیریس دی او دا وی ار اباؤٹ مبارک بک گورنمنٹ بالکل سیریس او کنکریٹ سٹیپس ان شاء الله اخی.
دا ډاکټرانو د اتحادیه په وینا په کال 2013 کې په بلوچستان کې سلویش ته نږدې ډاکټران تښتول سوي او وروسته د پیسو په ورکولو راخوشي کړل سوي دي. ډاکټرانو ویلي که یو ورک ملګری ژر و نه موندل سي دوی به د احتجاج لړۍ وغځوي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.